امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د افغانستان دفاع وزارت ویان مرستیال جنرال رامدش امریکا جغت ویلی چې پر روان میلادي کال کې د افغانستان د دولت وسوال مخالفینو د مرګ ژوبل د لس زور څخه وشتي. د روسیې دفاع وزارت تایید کړي چې یو الوتکه چې دوه نوي کسان پکې سپاره وو نن د یکشنبې په ورځ په توره بیره کې رالوېدلې ده، او د نړۍ په مختلفو برخو کې نن د کرسمس یا د عیسویانو د اختر ورځ لمانځل کیږي. د خبرونو تفصیل د افغانستان دفاع وزارت ویان مرستیال جنرال رامدش امریکا جغته وویل چې په روان میلادي کال کې د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفینو ته د سر درانه زیانونه وشتي دي. جنرال رامدش وویل چې په 2016 میلادي کال کې د افغانستان د دولت لس زرو څخه زیات وسلوالو مخالفین وژل شوي او څه باندې 8000 نور ټپیان شوي دي. که څه هم جنرال محمد رامدش په روان میلادي کال کې د افغانستان د ملي اردو منصبینو ته د اوشتې مرګ ژوبلې کره شمېره څرګنده نه کړه، خو ویل چې د تیر کال په پرتله په روان کال کې د افغانستان دفاعي ځواکونو د تلفاتو شمېره 10% زیاته سوې ده. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د کندهار او هلمند ترمنځ لویه لار چې د نارسراج ولسوالۍ د وزیرمانده په سیمه کې د ټرافیکو پر مخ تړل سي و نن ماپښین یو بجه بېرته پرانیستله. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د یکشنبې په ورځ خپلې کابینې غونډې ته وویل چې د اسرائیل حکومت او د امریکا د متحدالاتو د لسیزو راسي په دې خبرې کانې سي وو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غربي تړانګي او ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیلو لخوا د کورونو د جوړولو مسلې حل ځای نه دی. نن نتنیاهو د یکشنبې په شپه وویل چې په متحدالاتو کې زموږ ملګري چې ډیموکراټان او د جمهور غوښتونکي دواړه پکې شامل دي په دې پوهیږي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې پریکړه لیک تصویبول څومره بې معنا او تباه کوونکی کار وو. هغه ول هغه دې ته سترګې په لار دی چې د هغو ملګرو سره به په نوي حکومت کې چې راتلونکي میاشت به په خپل کار پیل وکړي خپل کار کولو ته ادامه ورکړي. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جنوري په 9 نیټه په خپل کار پیل کوي. صدر اعظم نتنیاهو وویل چې هغه په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ته وویل چې دوستان خپل ملګري د امنیت شورا ته نه بیایي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امنیت شورا د یوې پریکړې پر ځواب کې ویل دي چې دغه هیواد به د ملګرو ملتونو سره هر ډول مالي کومکونه بند کړي. صدر اعظم نتنیاهو خپلو خلکو ته ډاډ هم ورکړ چې د امنیت شورا پریکړه به په لویدیځه څنډه کې د کورونو په جوړولو هیڅ تاثیر ونه کړي. د روسیې دفاع وزارت وایي چې یو الوتکه چې دوه نوي کسان پکې سپاره وو نن د یکشنبې په ورځ په توره بیره کې د پرواز لږ وخت وروسته راولوېده. داسې ویل کېږي چې په الوتکه کې د سپاره کسانو نه یو هم ژوندی نه دی پاته. الوتکې د سوشي ښار نه پرواز کړی و او د سوری لتاکي ښار ته تله. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوټین په ملي ټلویزیون کې وینا وکړه او د دوشنبې په ورځ په درست هېواد کې د ملي ماتم ورځ اعلان کړې ده. پوټین وویل موږ به د دې پیښې د علت په اړه دقیق تحقیقات وکړو او د قربانیانو کورنیو د ملاتړ لپاره به هر څه وکړو. د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد پوټین ته د خواخوږی پیغام استولی دی او ویلي دي چې د الوتکې د رالوېدو پیښه به د یاغیانو پر ضد د حکومت په جنګ کې د روسیې چې ملاتړ ورسره کوي اغیز ونه کړي. تر اوسه لا دانه معلومه چې د الوتکې د رالوېدو علت څه و. چارواکو ویل دي چې د پیلوټ لخوا هیڅ د خبرداری پیغام هم نه دی استول شوی. د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي چې هغه خیریه ټولنه منحل کوي چې د ده په نامه کار کوي. ترامپ دا نه دي ویلي چې د ډونالډ جی ترامپ په نامه دغه خیریه ټولنه به څه وخت منحل کوي، خو د نیویارک لوی څارنوال همدا اوس د دې ټولنې د فعالیتونو په هکله تحقیقات کوي. په امریکا کې مطبوعاتو ویل دي چې د همدې خیریه ټولنې لخوا د ډونالډ ترامپ د شخصي کاروبار په هکله د حقوقي دعوو لپاره پیسې ورکړل شوي دي. د دغو راپورټونو د خپرېدو نه وروسته د نیویارک څارنوال اریک امر وکړ چې دغه ټولنه نور به د بسپنو یا د چاندو د راټولولو حق ونه لري او د تحقیقاتو امر یې ورکړ. او د چلی هیواد په جنوب کې نن د یکشنبې پر ورځ زورور زلزله راغلي. چارواکو د سونامي یا د سمندر طوفان خبرداری ورکړی دی. سمدستي د تلفاتو په اړه کوم راپورټونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا جیولوجیکي سروې ادارې ویل دي چې د زلزلې شدت 1.2 درجې وو او مرکز د چلی جنوبي ساحلي سیمې پورتو کیون سره په 30 کیلومتري لیرې وو. د امریکا متحدالاتو او د چلی چارواکو د 0 کیلومترو تر ساحې پورې د سونامي خبرداری ورکړی دی. تاسو دا خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. د هند پولیسو نن د مهاراشټرا په غربي ایالت کې شپږ تنه غټ تجاران له 3.5 میلیون روپیو سره ونیول. پر روپیو سربیره 2 کیلوګرام سره زر هم نیول شوي دي. د صدر اعظم مودي حکومت د مالیاتو د راټولولو په لړ کې د نومبر په 8مه 500 ګون او زرګون بانکي نوټونه بند کړل او امر یې وکړ چې د دسمبر تر اخره یې په 9 نوټونو بدلول شي، خو مخالفو ګوندونو د حکومت دا اقدام په کلکه غندلی دی. په هکله یې پام وکړئ رپورټ ته.
نیول شوی روپۍ که په ډالر واړول شي نو 1500 کېږي. دا روپۍ ټولې د هندوستان په 9200 ګون بانکي نوټونو باندې بدل شوی وې. پولیس وایي دوی ته د دې کسانو په اړه خبر ورکړ شوی و او دوی د ممبئی ښار ته نږدې ورته لاره بنده کړله.
مونږ د پنویل په نیمایي برخه کې لاره بنده کړله او په مشکوکو موټرو پسې مو څار پیل کړ. په دې ترڅ کې موږ شپږ تنه پیدا کړل چې له 2 کسانو سره یې 3.5 میلیونه روپۍ وې. 2 کیلوګرامه سره زر له 4 کسانو سره پیدا شول.
د پولیسو منصبدار چباډیا وویل نیول شوو کسانو دا نه دي ویلي چې دا سره زر د چا دي. مشکوک کسان د مالیې د وزارت چارواکو ته د نورو اقداماتو لپاره وسپارل شول. حکومت د هند ریزرف بانک ته هدایت کړی و چې که هر څوک د ممنوعه پیسو له 50 زرو نه زیاتې بانک ته وروړي نو له هغوی نه دې پوښتنې وشي. 15000 هندوستانۍ روپۍ د امریکا 4.5 ډالره کېږي. د هند د حکومت مخالف ګوند کانګرس پر حکومت باندې د دوه مخی تور ولګاوه.
د مودی حکومت په خپل مخشوش دی او د خپل مخشوش او مبهمو فرمانونو په وجه نور هم مخشوشوي. دا مناسبه او په انصاف برابر خبره نه ده چې بانک هر ورځ خپل مقررات بدلوي.
حکومت غواړي چې د راکړې ورکړې هغه معاملې چې له رسمي چوکاټ نه بهر سرته رسیدلي دي په هغه کنټرول پیدا کاندي.
کچھ لوگوں کو دقتیں آ رہی تھیں.
یش میر خلکو په بانکونو کې ستونزې درلودې او له همدې امله زموږ حکومت یو اطلاع خبره کړله چې مشران په بانک کې له ستونزو سره مخامخ نسی.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی د غټ ارزښت بانکي نوټونه له دې امله لغوه کړل چې یو شمیر کسانو د مالی له مامورانو نه خپل شتمني پټه ساتله. تور بازار یا تور اقتصاد د هند پر اقتصاد باندې ناوړه اغیز درلودلې. دغه راز معاملو د صدر اعظم مودی حکومت یو مهم مقصد ته چې له خلکو نه په دقیقه توګه مالیه ټوله کړي څو د حکومت عایدات زیات شي په ټینګه زیان رساوه. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د ملګرو ملتونو په یو نوي رپورت کې ویل شوی چې د نړۍ په مخ پر وده هیوادونو کې له تعلیم نه د نجونو محرومیت په نړیواله کچه بېوزلي زیاتی. په 2016 کال کې د نفوسو د وضعیت راپور چې د تیرې هفتې د پنجشنبې په ورځ د اردن په پایتخت کې خپور شو، د 10 کلنو نجونو په وضعیت باندې د کامیابۍ او ناکامۍ د شاخص په توګه تمرکز کړی او زیاتوي چې په بېوزلو هیوادونو کې 10 کلن نجونې د ښه تعلیم، روغتیا او امنیت په برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل په رپورت کې اورو.
د اردن په پایتخت عمان کې د شهزادګۍ عالیه د ښوونځي زده کوونکي نجونې د ملګرو ملتونو لخوا په 2016 کال کې د نړۍ د نفوسو د وضعیت د رپورټ د خپرولو په خبري کانفرنس کې د جنسیتي برابرۍ په اړه سندرې وایي. په رپورټ کې ویل شوي د نړۍ د 125 میلیونو 10 کلنو ماشومانو 90% په مخواده هیوادونو کې ژوند کوي. رپورت کاږي 15 میلیونه 10 کلن نجونې په هغو هیوادونو کې ژوند کوي چې له جنسیتي پلوه بیخي نابرابره ګڼل کیږي.
د نړۍ په ځینو برخو کې یوه 10 کلنه نجلۍ د هغه فرصت په تمه ده چې وکولی شي خپلو اهدافو ته ورسیږي. په ځینو برخو کې بیا په کور کې محدوده ده. د هغې د راتلونکي په هکله نور کسان تصمیم نیسي او په داسې یو چاپېریال کې اوسیږي چې د هغې امنیت او اجتماعي اقتصادي ښیرازي ګواښي.
د نړۍ په غریبو هیوادونو کې د واده کولو عمر ته نږدې دي، 60 میلیونه ښوونځي ته نه ځي او د خپلو همزولو هلکانو په پرتله 2 چنده کار کوي. په هرو 10 دقیقو کې یوه تنکۍ نجلۍ د تاوتریخوالي له کبله مري او ډېرې د جنسي تیریو له امله په HIV اخته دي. ځانوژنه د ځوانو نجونو د مرګ بل عمده لامل دی.
راځئ